بسیار زیاد تشکر.
از شما هم تشکر. خیلی ممنون. سلامت باشید.
سپاس از همراهی شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
دیر مننه تبا هم دیر لدی نزی پا اتیم بجه میکروفون ستاس و خپروانه لرو پا دیخ پروانه که با بیا هم جاوید نعیمی لما سروی قدر من آوردون که وز اتی بجه دی سات پا خپروانه که آوری چی در افغانستان ولس مشر لپاکستانی مشانو چخه خوشتی چی پا افغانستان که در جگری در اول لپار خپل جمنی عملی که در یو زین نور و موضوعات و راپورون و مرکی لرو خول برای در دی سات خبرون قسیم سولمل در آوروی.
سرکم دسو مهم خبرونو سرچکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د شذو حقونه به د سولې قربانی نسی. د ملي امنیت ریاست وای په پکتیکا کې شپږ ستنه چاودیدونکو مواد نیولې چې کابل ته انتقالیدل او د سوریه په شمال په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایی بمباری کې د یو ویا ملکانو د وشل کېدو خبرونه خبر رسوي. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر وای چې د شذو حقونه به د سولې د پروسې قربانی نسی. محمد اشرف غنی دغه خبره د شنبه پر ورځ په ارګ کې د افغان شذو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلې دی چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د شذو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان شذو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورنو کسانو په محاکمې خوشاله نه دي او دغه بهیر په شفاف ډول ترسره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 1 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. د لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي مطبعې په دومره شمیر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادې راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو کتابونو د چاپ اداري چارې بشپړې سوې دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
ښاغلی حکمل وویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي خو دونه ویل چې پر دې پروژې تو دقیقا څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 ویشتنه نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او یو اندازه مهمات هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې شپاړستانه چاودیدونکي مواد چې په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای سوي وو او کابل ته انتقالیدل ونیول سول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه وایي چې دغه مواد د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری او د غیرانی سیال محمد جواد ظریف په ژنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پایه د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول و. د امریکا د بارونی چار وزارت یو عالی رتبه چارواکي پرون ویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړې هور اړخیزې خبرې وکړې. د ایران د مرکچانو ډلې مرستیال مشر عباس راقچی له قوله ویل سوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې په دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقې سلا وسوه. په دغو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دي. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې سي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې سلسلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ ولرزوه. د دې سلسلې مرکز د تاجکستان د ناګورنو بدخشان له مرکز کروغ څخه 168 کیلومتره لرې په مځکه کې نږدې 102 کیلومتره ژور اټکل سوی دی. تر اوسه پورې د دې سلسلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت ته نږدې سوی د سر و مال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل سوی. د سوریې یو څارونکي ډله وایي هغه بېلري بمونه چې د سوریې د رژیم څرخی الوتکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکیان وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه 950 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې شارګوټي الباب په یو مارکېټ کې وژل سوي دي. 12 نور کسان بیا د حلب ښار په بله سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده وژل سوي دي. بېلري بمونه د غوړو له ډبو، د ګازو له ډبو یا د اوبو له ټانکۍ څخه جوړ سوې وسله ده چې په چاودېدونکو موادو ډکېږي او له څرخی الوتکو غورځول کېږي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولی دی. دغه ښار د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې ته په لاس ورغی. او اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لست برابرولو لکبل انتقاد کړی چې لمخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لست کې د نه هتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشري ویان پرون ویل دغه اقدامات کاملا خپل سری دی چې توجه کېدی نسی. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لست دوه اړخیزه باور نور هم راکموي. برلین ویلی چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لست کې نیول سوي حق لري څو پوسي چې ولې نمونه په دې فهرست کې راغلي چې وروسته لازم قانوني اقدامات وسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لست چې د اروپایي ډیپلوماتانو نمونه پکې راغلي د پنج شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوی وه. په دې تور لست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړی سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان بلل کېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او و دقیقې شوې تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. افغانستان ولسمشر له پاکستانی مشرانو غوښتي په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د ولسمشر غنی شرطونه به د دوه هیوادونو پر اړیکو څه اغیز ولري؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې ورسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست وایي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شوي چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي.
خپله معذرت حیات مو وجېږه وزارت ښارسازي ته څېړنه پیل کړی دوی په خپل اثار باندې
ویل کېږي چې درې نور تښتېدلي دي. د نورستان چارواکي وایي د بودیجې د نشټوالي له کبله نیمایي کرایي ښوونځي پرې ایښي دي.
تقریبا 50% مکاتب زمونږ تر شنه اسمان لاندې وي یا په جماعتونو کې وي.
په دې او ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې مطالب لرو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په وبې جې پیلېږي. د ماښام تر او بجو په منځني څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په ویلي کې چې کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیز متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غني له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غني له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تیرو اوو میاشتو کې ولسمشر غني زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره یې د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړې چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غني پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلني عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تېره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابره کړه، خو روبین وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلي روبین زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهیر کې د پاکستان د بې غورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غني بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
د جمهوری ریاست یوې سرچینې ویلي چې د افغانستان ولسمشر په یوه لیک له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. صالح محمد صالح له افغان ژورنالیست او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت څومره جدیت شي.
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستاني مقاماتو بالخصوص د پاکستاني پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او هغوی دا وایي چې تاسو له حد نه زیات پاکستان سره خواږه شوي یاست او د دغه خوږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول سداسې اقدامات وکړي چې هغه دا وښیي چې پاکستان د طالبانو متعلق خپله پالیسي یو څه بدله کړې ده، یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي د هغوی نیولو یا د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی ده. نو له دې امله د دې فشار له امله چې ولسمشر باندې موجود ده هغوی هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولی، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تېرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قوماندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوې دي، بالکل په همدغو موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوې دي.
په تېرو دغه اتو یوو میاشتو کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتا ښه دي، خو بیا هم که چیرې دغه لیکې چې شرطونه وړاندې شوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو لخوا څخه، آینده به تاسې څنګه ګڼئ د دغو ارتباطاتو یا د دغو اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دي، امریکا یا برېټانیا یا د ناټو چې کوم موجودګي ده، هغوی دې تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې ورسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي یا د حالاتو سره ترنګلې کې ځکه چې په تیرو 1300 کلونو کې سره د دې چې افغاني ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخته بیان ورکوله خو بل ورځ به یې هماغه موقف تبدیل و بیا به ویلي چې پاکستان زما ورور هېواد ده یا مې غبرګونی ورور ده. همدا ډول په ډېرو ځینو کې ویلي وو پاکستان او یو بل هېواد جګړه شي نو زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هېوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دې بیخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفونه فشار وي.
افغان ژورنالیست او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی و چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د استولی لیک په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله په همدې موضوع له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه هم لرو. په یاد لري چې له اتو تر اتنیمو بجو پورې په همدې موضوع نظر څرګندولی شئ. ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او اوس هم په دې اړه ستاسو ځینې پیغامونه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی که افغانان د خپل زړه وینی هم ورکړي بیا هم پاکستان د افغانستان دوست جوړېدای نشي. محمد سعید سعادت له هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي که ولسمشر غني په هفته کې پاکستان ته یو سفر او یو لیک واستوي پاکستان چې خپل هدف ترلاسه نه کړي هیڅ وخت رښتینی او اخلاصمند اقدام نکوي. عبدالغفار قریشي له کندهار لیکلي د ولسمشر څخه هیله کوو چې د پاکستان په خبرو تیر نه وزي. غلام محمد له پکتیکا څخه لیکلي چې ولسمشر باید د پاکستان په خلاف یو داسې لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته هم واستوي او وروسته د بندیزونو غوښتنه ورڅخه وکړي. او مدثر دعوت له هلمند لیکلي فکر نه کوم چې د ولسمشر لیک د سولې په اړه چې پاکستان ته یې استولی دی ګټور تمام شي ځکه چې د پاکستان سیاست دوه مخی دی. د افغانستان په بې ثباتۍ کې د پاکستان ګټه نغښتې ده. دا هغه اسمسونه یا پیغامونه چې د افغان وسیم د 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو په یاد لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په همدې موضوع میکروفون ستاسو خپرونه لرو. بیا هم پیغامونه راواستوئ. ستاسو پیغامونه به په همدې خپرونه کې وړاندې کړو. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري څو شیبې وروسته د لوی څارنوالۍ د سرپرست څرګندونې لرو. همداراز ځینې نور موضوعات هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې دندې ځنډولې دي درې تنې تحقیق ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جدیت دا مسئله څېړي. حمیده هارون عثمان راپور لري.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو دې چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی په هماغه اندازه لویه څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څېړي.
نن موږ هغه خپله معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته حیات مو 8 بجې ته وزارت شهرسازۍ ته تللی دی څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبه په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤل محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وی چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقات وروسته به یې نومونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسئله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبیح‌الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، دیکې نور خلکم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دینه چخکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همجانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاف کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناهګار او بېګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناهګار دی او څوک بېګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبې او یا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لوی څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسله کې د اختلاس دوسیې له نیمګړې پاتې دي.
په نورستان کې حکومتي چارواکي، ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د مرکزی حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله نیمایي ښوونځي چې په کرایي کورونو کې فعال ول بند شوي دي. اوس په زرګونو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو میدانونو کې په زده کړو بوخت دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې یې شپېتو خونځیو ته کورونه په کرایه نیولي ول چې د یو شمیر زده کوونکو د سرپنا د نشتوالي ستونزه حل کړې وه، خو اوس ورته له مرکز څخه امر شوی چې د بودیجې د نشتون له امله باید چې دیرش ودانۍ پرېږدي او زده کوونکي ترې بهر کړي.
څکه کال مونږه د بودیجې محدودیت لرو، مونږه بیخي کم کړی دي. د ډیجیټل دیرش یا څلوېښت پورې کوونې ساغم کچې ته بودیجې کفایت کوي، خو تقریبا 50% مکاتب مونږه دغه تر شنه اسمان لاندې وي یا په جماعتونو کې وي.
هغه وایي دوی سره تل مرکزی حکومت توپیری چلن کړي او نورستانی زده کوونکو ته یې خپل حق نه دی ورکړی. هغه ولایت چې د کال په اکثرو ورځو شپو کې پکې باران وریږي، نو زده کوونکي به یې څنګه وکړی شي چې په بادو باران کې په سمه توګه درسي بهیر پر مخ بوزي او څه پکې زده کړي. د نورستان پوهنې رئیس وایي کله چې باد او باران شي، ښوونکي مجبور دي چې د زده کوونکو درسونه په نمایي کې پرېږدي او شاګردان کورونو ته رخصت کړي. هغه وایي په نورستان کې ټول 225 ښوونځي موجود دي چې یوازې 8 ودانۍ لري. خاغلی غلام حسین وایي چې د تیر کال څخه وزارت ته د 25 کورونو کرایې پاتې دي او د کورونو مالکان هر ورځ ورپسې راځي، خو دوی سره په لاس کې هیڅ نشته چې هغوی ته ورکړي او له قرضې ځان خلاص کړي. د نورګرام ولسوالۍ د کلاګوش د زراعت لیسې زده کوونکی محمد حنیف وایي که چیرته یې د ودانیو د نشتوالي ستونزه هواره نشي، نو د زیاتو زده کوونکو به تعلیم سره مینه کمه شي، د قلم او کتاب سره به یې واټن زیات شي.
دلته د زراعت لیسې د تعمیر نه لرو، موږ چې کوم دلته وخت تیر کړی دی 2 کاله کېږي چې موږ دلته اوسېږو. موږ په هغه کې نه تعمیر لرو نه تدریسي ځای لرو، نو هیله کوو چې د مشرانو نه چې موږ ته زمینه برابره کړي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري. څو ځلهیې مرکزی حکومت سره د یادې ستونزې د هواري په اړه خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د معارف د تعمیراتو په بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو او متاسفانه د وزارت معارف لخوا نه هم په کال کې د 3 یا 2 مکتبونو د جوړولو مونږ سره همکاري کیږي چې دا هیڅ وخت کې د نورستان هغه نیازمندیو ته جواب نشي ویلی.
خلک وایي لکه څنګه چې نورستان لری پروت غرنی ولایت دی، همداراز د چارواکو له نظرونو او مرستو هم لری پاتې شوی دی او په تیرو دیارلسو کالو کې ورسره زیاتې مرستې نه دي شوي، نه یې سړکونه ورغول شول او نه یې هم ښوونځیو او نورو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې د بامیان ولایت د رواني اونۍ په پا پای کې په پا رسمي مراسمو کې د سارق د سیمه ایزو همکاریو ټولنې کلتوري مرکز اعلان شوی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نومونې مراسم د پنجشنبې او جمعې په ورځو جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عالي رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبې په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال سي.
د جوزا څوارلسمې نېټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دغه جشن افتتاحیه غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوې ورځې دوام کوي. له اخره دغه جشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ عملګان ټول نیولي دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2001 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلادیش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د کوټي دکاندارانو د بلوچستان په مستون کې د پښتنو مسافرو پر وژلو نن کاربندي اعلان کړی دی. د دې پېښې د مړو شمیر 22 تنو ته رسیدلې او 3 تنه بي درک دي. په دې اړه د کوټي څخه د ازادي راډیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور ووري.
د بلوچستان د مستونګ لکټ کوچي څخه وسلوالو د شنبې په شپه 25 تنه مسافر تښتولي وو چې په هغوی کې شل وژلي وو. یو په ټپي حالت کې په تیښته بریالی شوی وو او 15 نورې خوشي کړي وو. خو وروسته ترلاسه شوي خبرونه وایي چې په هغوی کې هم 3 تنه ټپیان وو او د 2 نورو کسانو لمړینه سره د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. د وژل شویو کسانو مړي د شنبې د ورځې تر غرمې پورې د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پراته وو او د خپلوانو په شمول یې سلګونه احتجاج کوونکي پر دې خبره ټینګو چې اعلی وزیر ورته د پیښه د مرتکبینو د نیولو ډاډ ورکړي.
وزیر اعلی ته مو لویسې زما پنځه جنازې پرتی دي، زما کورونه لټ لګل پاتې شول، زما بچان پاتې شي تر څو چې کوم اکشن پلان کې دغه خلک ټارګټ شوي نه وي. پر دې ته تیار نه یو چې موږ خپل مړي پټ کړو.
خو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ورته راونوت او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع احتجاج کوونکو ته وویل
دا واقعه چې دا نن ظلم شوی دی، دا د ارمی
پبلک سکول ترغه زیات ظلم دی لہذا زمر یو مطالبه دا ورته کړی گوی چې پوری تور ترغه پوری مونږ چې ته پوری دلته آل پارټیز کانفرنس چیف اف ارمی او وزیر اعظم پاکستان یکندانی
احتجاج کوونکو د قهر او غصه په حالت کې د اعلی وزیر پر دفتر کانی هم ورغورځول او هڅه وکړه چې د اعلی وزیر د دفتر لوی دروازه په زور پرانیزي او دننه ورسي خو پولیس چې په مخنیوي کې پات راغلل اوش کې بهاونکو غازې پر ورغورځاوه او خلک سره وویشل سول په احتجاج کې ګڼ شمېر داسې کسان هم شریک وو چې وایي په پرونۍ پېښه کې د کورنۍ کسان لا هم ورک دي او د مړي او ژوندي درک یې نسته چې وایي په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عبدالباسط په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
دا کراچي له پرملانې تلی سره خلاص په دې کې زنانې کوچنیانو سره دي اوس په دې کې زموږ څه خپل شهیدان مدرسې دي زنان مې لاپته دي اوس پورې برایت لاپته دي نه زنان څه کوم موږ پېژنو څه درې کوچنیان دي نه زنانې هغه لاپته دي او په دې کې څلور کسان مې نور لاپته دي.
د کوټي تجارانو او سیاسي دونو هم دا پیښه په کلکه غندلې او د کاربندیز اعلان کړی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ سیوی خبري غونډې ته په وینا کې د مستونک پور پیښه د حکومت لخوا درې ورځنۍ ماتم او په کوټه ښار کې بشپړ کاربندیز اعلان کړ.
وزیر اعظم او سه بات کی ہے
موږ د صدر اعظم له دفتر سره خبره کړې ده که خدای کول په دوه ورځو کې به موږ ټول غونډې کانفرنس را وبولو او صدر اعظم به په خپل پکې ګډون وکړي. موږ به د کوټه کراچۍ کوټه ژوب او کوټه جکبابات پر ټولو لارو پر خپل امنیتی تدابیرو بیا کتنه وکړو او څوبوکړو چې داسې خنړی پیښه بیا ونسی
رونما نه وځي.
په بلوچ میشتو سیمو کې خپلواکي غوښتونکو بلوچو اکثر د هغو خلکو د وژنې مسولیت منلی چې د دوی په سیمو کې د حکومت لخوا په پرمختیاي پروژو کې کارونه کوي. خدا د خپل ډول لمړنۍ پیښه ده چې لپشن او چمنه کراچۍ ته تلونکي پښتانه مسافر وژل شوي او د وژنې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ات نیمې بجې دې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نسي. محمد اشرف غني دغه خبره پرون په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د شونځي 1 میلیون ټوکه کتابونه په افغانستان کې د نن چاپ کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د بل خبر لمخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 14 تنه چاودیدونکي مواد چې په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای شوه او کابل ته انتقالېدل ونیول شول. د امریکا د بارنۍ چار وزیر جان کیری او د غیرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول و. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې سلسلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ سیمه ولرسوله. د سوریه یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بمونه چې د سوریه د رژیم سرخی الوتکو غورځولې په شمالي ولایت حلب کې څه باندې یو اویا ملکیان وژلي او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. او اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست برابرولو لکبله انتقاد کړی چې لمخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. در یک اقدام تازه و قابل ملاحظه رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان نامه فرستاده و از اونا خواسته تا از حمایت از طالبان افغانستان دست بکشند. برخی منابع ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفتند که در این نامه از پاکستان خواسته شده که از دادن پناهگاه امن به طالبان افغان جلوگیری کند و اگر در گفته‌های خود در مورد حمایت از روند صلح افغانستان صادق است، در 3 هفته آینده 7 گام مهم را در نظر داشته باشد. همی است موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. در این مورد میتونه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان میتونین. از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه با دریو پشرو بر ما بفرستین و نام و محلتان را لطفا در پیام های خود ذکر بکنین در مورد موضوع برنامه.
بله یو ځل بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه هم ومنید. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی ویل، نن موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر یو لیک پاکستانی چارواکو ته هم ملکي او هم پوځي چارواکو ته استولی دی او له هغوی د یو لړ اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دغو اقداماتو کې چې د افغانستان ولسمشر یې غوښتنه کړې ده، دا هم شامل دی چې پاکستان دې افغان طالبانو مشران چې د افغان چارواکو په وینا په پاکستان کې میشتي په خپلو کورونو کې نظر بند کړي، په افغانستان کې د جګړې له درغولو سره دې مرسته وکړي او دغه راز دې د هغو کسانو په ضد اقدام وکوي چې د افغانستان په وروستیو خونړیو حملو کې لاس لري. یو شمېر نور غوښتنې هم دي چې مخکې مو په راپورونو کې او مرکې کې ورته اشاره وکړه. تاسې کولی شئ چې سرلوسه په 0909 203 540 او یا هم 0908 225 55 شمېرو مشته تلیفون وکي او یا هم د افغان بي سیم په 0800 شمېرې مشته پیغام یا اس ام اس را واستوي. ګڼو اوریدونکو دا کار کړی دی چې منندوی یو د خبرونې په ترڅ کې به د دوی پیغامونه زو نعیمی تاسو ته ولولو.
بله حتما، و حالا ببینیم شنونده های ما و بشنویم که از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب.
زه سردار محمد سرمان سرطا تا تحمل گیدی تا دیزر لکوی سلامونم.
سلامت رو صاحب، مهربانی.
سرمان صاحب بسی و قصه ده چی نمونگ مشران و نبرز بکده که ورځ ورته نه وي زمونږ په پاکستان زمونږ هېڅ مشکل نه شي ورته کولی. نه د سود له لارې نه کوی شي، نه دهشتګر منې کوی شي، نه طالبان منې کوی شي. زمونږ مشکل څه ده وایي چې داسې زمونږ مشر لاړ شي، یو مشر هم لاړ شي امریکا ته وزر وکړي، زارۍ ورته وکړي، پارلمان ته ووایي چې د طالبانو ته مونږ ته تاسې مو پانګونه رالېږي، مو ارمۍ رالېږي، مو بمونه رالېږي، مو واسکټونه رالېږي. وایي چې ډاکتر عبدالله صاحب لاړ شي برطانیې ته، مشر ته ووایي چې تاسې طالبانو ته مه کانګونه ورکوئ، مه خرچه ورکوئ، مه مرمۍ ورکوئ، مه ماسکټونه ورکوئ. پاکستان نن وینه چې زمونږ نه بتره په داسې حالات کې نښتی ده چې خپله ورځ ته نه ورکه ده. زمونږ مشکل چې ټول را پکېږي، که دواړه مشران یې را پکوي، که مدني ټولنه یې را پکوي، که پارلمان یې را پکوي، امریکا ته دې اوباما ته دې ورشي، که برطانیې مشر ته دې ورشي، چې زمونږ مشکل د دواړو سره ده. ځکه چې دواړه مونږ ته بمونه هم رالېږي او توپک هم رالېږي. وسلام کوي.
سلامت اوسې سردار محمد صاحب. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی.
وعلیکم السلام.
مهرباني
سروان صاحب، تاسو همکار ته سلامونه وړاندې کوم. شرم آغا هم د کاتي صاحب ولایت څخه تاسو څنګه خبرې کوم؟
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب، ما په نظر کې سره خدای چې پاکستان څخه ځاو کوو، زموږ سره کومک وکړي. خپل مملکت ته موږ افغانان باید په خپل منځ کې سره جوړ وکړو، صلح وکړو، امنیت راوړو. دغه دولت مسؤلیت لري چې د افغانستان کې به صلح راوړي، د طالبان سره صلح وکړي، د نورو مخالفینو سره صلح وکړي، چې په افغانستان کې امنیت راشي، افغانستان آباد شي، سړکونه آباد شي، کارخانې جوړې شي. دغه چې پاکستان ته موږ جمهور حکومت وکړي، بل موږ ته موږ خپل افغانان باید خپل منځ کې سره جوړو، صلح راوړو، امنیت راوړو، چې څو دغه ناقراري دغه ناامني له منځه لاړه شي.
په
دغه دولت کې داسې خلک شته چې هغوی په افغانستان کې امنیت نه غواړي، صلح نه غواړي.
سلامت د دې لپاره چې زیات اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ځکه هیله کوو چې تکرار خبرې مه کوئ.
لطفا کوتاه صحبت کړئ. بله در تماس هایتون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
شما افغان هستی، من مشکلات افغانستان نظامی مثل پنج سال ماموریت کردیم، خودی ما وجدانم دهیم به واقعیت برگردیم. زورمنده و کسایی که به نام جوانچاور مردم بیرون میکنن، اینا مزرتر از افغانستان، از پاکستان و از ایران است.
مردم دولت های دیگر بدنام نسازیم بین همه این باید واقعیت از اصلاف خیلی تا زیرسان داخل همگی میدانند که حقیقت به کجا هست به حقیقت برگردیم تا خودم از ما خوش و ملت افغانستانم.
بله تشکر، سلامت باشین سید مهربانی. بریم به یک شنونده دیگر ما و بعد از او برخی پیام های شما. بفرمایید سید، رادیو آزادی است.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مظلوم یارم در زابل ولایت.
مهربانی کوی سید.
مولا دا رسول بابا پر پروانه دا اشرف غنی باندې دا پاکستان جادو کړی دا پاکستان هیڅ وخت نه غواړي زموږ سره سوله وکړي. دا پنجابیان مستی د افغانانو ضد دي. دا پاکستانیان زموږ سره سوله نه کوي. په ټول افغانستان کې چې وزه ستا سره خبرې کوم جنګ شروع ده. په لهاو د غریب په زراو د غریب زامن مړي ده. دا څوک سوله کوي زموږ سره؟ دا ټول د غریبان مري. وزیران وکیلان دا له جمهور ته ټول پر چوکیو نه سره جوړېږي. دلته زموږ سره ورځ شهیدان ورکوو. په جبهو کې جنګونه مو دي. دا څنګه سوله ده؟ تاسې په سوله مصروف کړي یا درواغ درته وایي؟ زما یو بل مشر خبر در سره کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. آزادی کارکوونکو ټولو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دغه اشرف غنی پاچا ته زه وایم زه خپله چې ته یو قانون په افغانستان کې پلی کړه چې دا درې زره کلن اعدام دې بند کړی. انسانان چې مړ کوي هغه وروره ګلجانه وقوف بشر ده او ده دا بی پیلو تیاری چې په غرو کې زموږ ځوانان وایي پول قتلوي پول خلک یاغي کړه او دا بیا هیڅ سوله نه ده. داس رقم وګوي بشر ده چې هغه یو ټوپک بل دی
خیر په بشري حقونو باندې خبرې نه کوو. دا بله موضوع ده. ډېره مننه.
سلامت باشین. ناهید از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نخواهد شد. در جنگ و نارامی افغانستان منفعت و فایده پاکستان است. الیاس از بغلان گفته که سخنان رئیس جمهور افغانستان و نامه‌اش برای افغانستان منفعت خواهد آورد. و یک شنونده دیگر ما سعید داوود از ایراد گفته که پاکستان همیشه دروغ گفته و دروغ خواهد گفت.
بله دیتا ورته پیغامونه ډیر زیاتی تو به نور هم ولولو په دغه پیغامونه کې خان نورزی له فرا ولایت څخه لیکلی دی چې پاکستان ته هیله مکوي. بلاوریدون که ده کندهار له نادر شاکوت و لسوالی چخه مباشه ده پکتیا ده فکر کومه رنزور زدران لیکلی دی و لسمشر له نیوی ورز و محلت چه شد ده پخواه هم ده اسی محلت پاکستان تور کرده و اسدالله سراج له هلمند و لسوالی چخه لیکلی دی چه ده هم هیله نلری چه پاکستان به پخپل پالیسی که تغییر راولی.
بله و برخ شنونده های دیگر ما اسحاق شوالی از شهر قندار گفته که اگر صد بار هم به پاکستان نامه روان شوه پاکستان دشمن افغانستان است و این اقدام ها فایده نداره. یک شنونده دیگر ما نصار احمد از هرات نوشته کرده که نظر ما درباره این نامه رئیس جمهور به پاکستان مثبت است.
وست پر شده تلفون لاری اوریدون کتا مهربانی کوی آزادی رادیو میکروفون استاس
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. نورلا و تک من کابل نوری کنیلی
مهربانی کوی و تک سب
دقا با که پاکستان خو دمنگا هیلا براش که دلی دا خو پاکستان هم چه دا چه او باری امریکا پاکستان هم دی امریکا سپایه ده و امریکا نوانی که افغانستان سل هراشی تا طول کم فرگرامونه چی دیتو که امریکایان دی و پامنگوانی هل تا تدیفی گی امریکا چه ده پاکستان که دی امریکا سپایه ده که امریکا او باری چی پاکستان بانی فشار را اولی افغانستان تخپل غالب دی او هر نو همکاری که خونه والی امریکای نواری ده
سیش رو استاس نظر و آوریدون شو بل آوریدون که لارو میره بانی
مهربانی
سر اول دغه من درته وایم چې افغانستان یو ډېر لمیدونکی انسان یم چې هغه نن محمد یونس چې همدغه دی ولسوالۍ یم قسم په خدای د ملک ته مو ډېره خوا بدېږي د هر افغان خوا بدېږي. بس داسې مې وویل چې دا خطې ولېږلی په دې ښه توبه تو باندې سر نه سره ورځي. ما په ګمان یو وخت کې سردار داود ما نه په یاد کېږي دا خلک دا تاریخ دا موږ سپینګیرې دغسې وایي چې وایي کله یې افغانستان و پاکستان ته خپل رول وښکاره کړو نو هغه کیسې خ نو موږ داسې هیله کوو چې افغانستان هر وګړی که په حکومت کې خدای په یاد دوی د خیانت نه کوي او که په غټه چې کوی باندې ناشې له موږ سره دې خیانت نه کوي په خدای تعالی باندې قسم یې زه یو داسې سړی یم چې هېڅ څوک نه لرم په دې دنیا باندې او دونه یې وایسته ولاکې لرم چې د خپل پوځ ته وسم یا د چا په حقله باندې پرېکړه وکړم هېڅ واک نه لرم مګر ډېره مې خوا بدېږي ملک ته او افغانستان ته له ټوله وکړو چې غټه یې نه لرم د افغانستان پاک کې افغانستان خاص نه کوي او دوی خپل ځان اباد نه کوي وسلام په اسلام ټولو ته سلامونه وایم
مهرباني تشکر بعد از یک وقفه کوتاه برنامه ادامه خواهد یافت
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست و موضوع برنامه ما هم در مورد نامه رئیس جمهور اشرف غنی به مقام ها و رهبری پاکستان است که در او خواسته تا در جریان سه هفته هفت مورد بزرگ را در باره افغانستان البته در نظر داشته باشند و در این مورد رهبران پاکستانی گام بردارند. نظر شما در این مورد چیست؟ ببینیم شنونده ما که روی خط تلفن هستند چی میگن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
پنجاب روز جان جاری بخیر پروان صاحب.
سلامت اوسئ مهربانی کوی.
محمود جان د هلمند ولایت سنجیم مسل پرستاس سفاری کی کیو.
مهربانی.
سروانت از من خواله شخصی نظر داره که داره لکونه و لجل و داره تاگ و تاگ و راتاگ در پاکستان سره من مشاران چفی داره یک گفت نداره و عجب داره پاکستان داره این دو جشکر کیده چیز اغوانان پا داره غوانگوری دی چی خاله گرزی و عجب دیش خواله نفرکی نه تا نه ایتی یک گفت نداره نوزنه و شکر سره دار کار گفت نداره
صحیح دیره من نستاسو نظر و اوریدل شو بل اوریدون که لرو میربانی کوی آزادی رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
مهربانی
محترم سروان صاحب
قاری صاحب بله قاری صاحب پشتون مهربانی کوی
مهربانی صاحب
قاری صاحب پشتون لکه چی آواز داوری
میشه قاری صاحب دوباره شما زنگ بزنید برای اینکه فکر میکنم شما آواز ما رو نمیشنوین ما آواز شما رو داریم بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین سب
خبری وکی که تاس خبری و نکردی اوریدون که پیغامونه هم لرو
پاکستان در بلمرجان نشار یاری
دی عبدالغفار لسپین بولدک چخلی کلی خپل افغانان که سر یو نشی سوله نشی رات لی بل اوریدون که نورانی لحلمند لکلی و از ما پا نظر چی اشرفانی چی خپل در طالبان سر جوره و نکری دا جوره هیس کل نشی رات لی محمد خان لکلی دی چی د پاکستان څخه ډیره توقع نشته او عبدالغیاث خیاط لیکلی دی چې د هیل لري چې بلاخره به پاکستان د افغانستان غشتونو ته غاره کیږي اسماعیل لکونر څخه لیکلی پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې روغ راشي ځکه چې په دې کې د پاکستان اقتصادي ګټې دغشتې دی چې په افغانستان کې نامنی وي بل اوریدون که عبدالله کندهار لیکلی پاکستان د ولسمشر اشرف غنی په وو غشتنو کې یو غشتنه هم نه مني هغوی دومره ناپو ساده خلک نه دي
بله و علی اکبری از هرات نوشته کرده که با این نامه رئیس جمهور اشرف غنی و اقدامش خوشبین است اما گفته امیدوار استم که پاکستان در مورد گام هایی که گفته شده و تقاضا شده به صورت عملی اقدام بکنم و یلدا احمدی از کابل نوشته کرده که پاکستان دوست افغانستان نبوده نیست و نخواهد بود البته نظریات شنونده های ماست
بله وطن دوست لکردی لکنده هر سخه افغانستان که سوله پا پاکستان که سوله ده بلاوردون که وحیدولا فطرت لحلمند لکلیده وای پاکستان هیز کلا نغواری چی پا افغانستان که سوله راشی دیتا ورطا نظر تقریبا دی روزیات آوردون که ترکند کرده حکمتولا حماس لحلمند لنادالی ولسوالی سخلی کلیده وید افغانی طالبان و زالی اوس هم پا پاکستان که دی ولس مشرده دی دی کار جی جی مخوونی سی ور بشو دی تلیفون للاری آوردون که تا
بفرمین سب رادیو آزادی است
بله مهربانی کوی له پاکستان څخه خبری وکی
ورور زما نظر خو دا دې پروګرام په خکلم
بله
دا اشرف غني چې کوم خبرې کوي چې دا پاکستان
متاسفه ټلیفون مقطع شو دوباره کوشش وکړئ تاسو له پاکستانه ټلیفون کړی و خو قطع شو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ تندار ما خبرتون
مهربانی کوئ صاحب
کاروان صاحب زما په نظر دا ډیر ښه کار دی ان شاء الله نتیجه هم ورکړي به چې نور هم داسې کارونه ورته وکړي ان شاء الله دا شرطونه ورسره ومني بس ان شاء الله خیر و خیریت هم وي په افغانستان کښې زما په فکر
صحیح ډېره مننه سلامت اوسئ نعیمي صاحب که مو توجه کړې وي خوشبینه کم دی یو هم له هغو څخه دغه وروستی اورېدونکی اکثریت خوشبینه نه دي وګورو چې بل اورېدونکی څه وایي مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است مهرباني
مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم
سلام صاحب مهرباني
سلام علیکم
بفرمایئ صاحب
کاروان صاحب زموږ سلامونه دي کې هیلې قبولې کړه
سلامت اوسئ له راډیو یو څه لرې شئ نو تکرار بیا سلام نه
اچوئ کاروان صاحب اول خو دا خبره تا ته کوم چې تاسو زموږ د افغانستان کښې رهبران دي
متاسفانه تاسې راډیو نه نه لرې کېږئ
متاسفانه چې قانون وړاندې دي ځکه پاکستان تر اوسه پورې دوی ونه پېژانده
بله تاسې خپلې خبرې مسوئ
دغه نواز شریف و چې کله دلته هغه راغی ده ویلې چې ما د افغانستان ورټوړنګه کړه ده
بله تاسې متاسفانه مجبوره شو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو تاسې خپلې خبرې بیرته په خپل راډیو کې اورېدي او په دې منځ کې یو مکسو فاصله ایجادېږي لطفا کله چې مو در باندې غږ وکړ ټول اورېدونکو څخه مو دا غوښتنه ده له راډیو لرې شي یا د راډیو آواز ټیټ کړي یوازې د ټلیفون له لارې دې له موږ سره خبرې کوي
بله لطفا در زمان تماسهای تلفونیتان از رادیو فاصله داشته باشین از رادیوهایتان تا ما آواز شما را درست بشنویم و برخی از شنونده ها میخواهند دوباره آواز خود را در رادیو بشنوند و این یک فاصله یا مکس را مطور که ساروان صاحبم گفت ایجاد میکنم بریم به شنونده بعدی ما امیدوار هستیم که اینا صدای رادیوشان خیلی بلند نباشه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم کاکر د کندهار خدمت کوم
مهربانی کوئ کاکر صاحب
ما خپل نظر دادی چې دغه څو بعدي کارونه باید د سولې په هکله باندې وکړي او دا اوسنی چې کوم لیک استول شوی دی پاکستان ته دا هم یو بعد لري یعنی یوه زاویه ده چې له دې زاویې باید کار ورباندې وشي او له دې سره سره ځینې نورې زاویې څخه هم کار وشي لکه مخکنۍ چې کوم پروګرامونه چې د سولې او پلاوی قطر ته تللی وو هغه یې هم یو د حل لاره دا هم د حل لاره ده او له دې سره سره داخل د افغانستان کښې مستقیمن د افغانانو سره هغه څوک چې د دولت کاربندګي له هغو سره دې باید ارتباط ونیول شي او له دې سره سره ځینې نور ادرسونه باندې باید په کار واچول شي یعنې زما هدف دا دی چې چېرته له یوې دغه اوسنی چې کوم کار شوی دی دا یو 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 زاویه ده چې له هغې زاویې څخه د سولې په ارتباط باندې کار کېږي زه خپله په داسې یو پیشنهاد لرم چې دولت باید په همزمان وخت کښې له څو زاویو څخه د سولې په اعتبار باندې کار وکړي اخلاص باندې کار وکړي او هغه څوک چې د دولت په دولتي چارواکي دي هغه باید مخلصه واوسېږي ودې وطن ته ودې خاورې ته او له دې سره سره یعنې هدف مې دا دی دا خپلې خبرې راټولې کړم چې دغه یو حل لاره ده په یوه میاشت کښې د سولې میاشتې ورځ دې وټاکل د سولې میاشتې وټاکل شي او په داسې په څو بعدي اړخونه باید کار وشي په همزمان وخت کښې دې کار وشي ځینې ملګري دا پیشنهاد کوي چې هغه له امریکایانو سره خبرې وشي ونیسي له پاکستان سره دې خبرې وشي له ملکي ادارو سره دې خبرې وشي له نظامي ادارو سره دې خبرې وشي د ننه چې په افغانستان کښې مستقیمه له طالبانو سره خبرې وشي او د باندې له افغانستان سره له طالبانو سره خبرې وشي نو دغه موږ خو ضرورت کړو د ضرورت په اساس باندې دغه مشکل حرب کوو
ډېره مننه سلامت اوسئ سلامت اوسئ کور آمدن
بریم به شنونده بعدی ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
وعلیکم السلام
رمضان اسدی خبر کوم ده جلال آباد
سلامت اوسئ
تا ته جاوی نیمی سے ته سلامونه کیلی و کوم
مهربان
خدای دې وکړي اوس ښه صحت ولرئ
سلامت
موږ زه په خپله یعنې ډېر افغانان په دې هغه باندې چې انشاءالله بیا اشرف غني
خط یادی دی پیغام سے پاکستان تے ورکڑا دا ملاتھڑے کو مگر دا پدی وبانیم لگی دا دیر لا سکالا دومی ہتیا ستنے وقت نو افغانان دے روز اولے دے نو دے سر و معلوم شی یا بس سم سادہ کانا کار گئی یا اکنے دین دخمان کو ماسن دخمان دا دی دوستے تا مخورتنے لرو نو شیر طرف تا خو معلوم شی
تشکر سلامت باشین. شنونده های ما پیام های هم فرستادن برای ما. لیلا شیرزاد از کابل نوشته کرده که بعد از 3 هفته صداقت پاکستان معلوم خواهد شد. شعیب از کابل نوشته کرده نظرش درباره اقدام رئیس جمهور اشرف غنی و ارسال نامه به رهبری پاکستان مثبت است. حالا باید منتظر صداقت پاکستان بود. و رفیع الله از بلخ گفته که تا هنوز بالای پاکستان هیچ گونه اعتماد نیست، چون در 3.5 دهه گذشته پاکستان خود را بر افغان ها ثابت ساخته.
آغوس هم یو آوریدون که ده تلیفون لاری لرو میرابنی که وی آزادی رادیو
بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جلال الدین ده هلمند ولایت ده ګرمسیر ولسوالۍ نه سروان صاحب خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
ما دغه دغه د اشرف غني سره رئیس جمهور نه دا غوښتنه ده چې بس سوله باید دی پخپل راولي، نه پر پاکستان باندې دی توجه وکړي، نه یو امریکې ته وکړي، نه بل خارج ملک ته وکړي. پاکستان خواته معلوم ده مداخله کوي، خو موږ د ټولو ته معلومه ده چې دا مداخله کوي. بس هغه چې هېڅ شی خبره نشته شو، بس خبره ده چې دی خپل افغانان، دا طالبان هم د افغانستان دي، ورونه دي د افغانستان د خاورې دي، زمونږ نه دي منکر کېږو، دواړه ورونه دي، دغه زموږ ورونه دي، هغه زموږ ورونه دي. باید دی خپله خپل په افغانانو باندې سوله افغانستان ته راولي، خبرې خپله له طالبانو سره وکړي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي سنې تماس ازي شنونده ما قطع شد، پیغام را سره
څو پیغام به ولولو. شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکلی وای جمهور رئیس پاکستان ته خط لیږي، ولی طالبانو ته خط نه لیږي چې مشکل حل شي. زړګي خزان هم لکندهار سمس راستولی وای اشرف غنی که د سولې غوښتنلیک پاکستان ته استولی، خو هغه به د ډیورن غوښتنلیک ورنه وغواړي. بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وای پر پاکستان باندې اعتبار کول ناسم کار دی. قاری هستی خان له هلمند لیکلی وای که چیرې پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو ډېره هیله ورته نشته.
بله بریم به شنونده ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی صاحب.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلام ولاندې کوم. ساسو همکار نیمه صاحب ته د ازادۍ راډیو ته کار کوم، اوریدونکو ته سلامونه ولاندې کوم. سهار مو خیر.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون.
چې وخت مو ولاندې سروان صاحب، زه به درې خبرې درته وکړم. یو خو زموږ په افغانانو کې یو داسې یو عادت دی چې وایي زه شیدو سوځلی یم، اوس مشکې په کومه ژوره یم. او بله خبره دا ده چې ازمودر ازمودن خطاس. او بله خبره دا درته کوم چې لمر په دوو ګوټو نه پټي. سروان صاحب تاسو ټول اوریدونکي واورېدل، انشاءالله تعالی یو به هم خوشبینه نه وي. دغه درې هفتې چې زموږ رئیس جمهور و محترم پاکستان ته ټاکلي دي، دا به انشاءالله درې میاشتې و درې کاله نه شي د اوه مادې چې یو ویشت مادې نور یې هم ورته وسی چې د اوه مادې به نه عملي کېږي. موږ پوهېږو، تاسو د سپین سرې څه پوښتنه وکړئ، تاسو د یو ماشومه څه پوښتنه وکړئ چې دا افغانستان دا ملت چا ته کوټ کور کړی دی؟ دا پاکستان دی. یو متر لی نه دی سروان صاحب، داسې مکمله پوره خبره درته کوم. یو متر لین چې دلته افغانستان ته راځي او په دغه جنګي معاربو کې استعمالېږي، یوه دانه میخ چې راځي د پاکستان استخبارات یې درک لري. ډېرې خبرې به نه سره کوو، ګیله من دغه یمه. زموږ افغانانو ګیله دا ده د خپل ورونو څخه چې هغه چې په غرو کې جنګېږي مخالفین وړاندې شویم. د افغان په لاس افغان وژل کېږي، اما د بل په خوله. د مسلمان په لاس مسلمان وژل کېږي، اما د بل په خوله. د انسان په لاس انسان وژل کېږي، اما د بل په خوله. بیا دې هم خدای تعالی افغانستان ته سوله راولي. موږ خوشبینه یو.
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند.
تقریبا پیام مشابه را اسحاق شوالی از شهر قندهار هم نوشته کرده و گفته که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه و امواره به خاطر فایده خود کار میکنه. یک شنونده دیگر ما احسان الله احسان از لوگر در پیام خود نوشته کرده که پاکستان اینو هم نظر مشابه دارن، گفتن هیچ وقت دوست افغانستان نمیشه.
او ده تلفن لاریه و آوریدون که لرو گروه چی دوی سوایی. مهربانی
بفرمایید.
بله سروان صاحب تا میمی صاحب تا سلامون رو رنی کن یا مکلا پشتونی هم دکندار ویلای تغارک دول سالی سا سر پتا مسکی
مربانی کوسیب
کاموش تا سوگور دا سکوم سول دا سول چی دا دا پاکستان دا خواد سخر را اطلاعی چی آقا دی خاطر پاکستان پا افغانستان که جگره ختمی دل نگواری ولی که چیر افغانستان حکومت را ولی تا پاکستان تا دیگرین کس جلاش پا غور است پا افغانستان که هم سول را اطلاعی چی هم جنگ تغیر پولی دای چی و که چیر دا دیگرین کس جلانش پا افغانستان که یه وقت لام پولی نشر اطلاعی چی ولی که چیر پا افغانستان که جنگ و جدال و دا وروژان دا شروعی نو هغه پاکستان ګټه پکې ګټه اداره چې د افغانستان حکومت خپل پیسې کې څه باندې ده نو دغه تنس د دیورن کښ ته خبرې نه کوي نه هغه جلا کوي نو که چېرې د دیورن کښ کې لاسي نو هغه په افغانستان کې سوله راتلی او اشرف غني چې هر وخت پاکستان ته سفرونه کوي نو دا زما فکر ګټور تمامېدای شي ولې چې هره ورځ یې چا ته وایې وایې چې دا سوله داسې راوله راوله اخر دوی دغه ته مجبوره کېږي چې دوی به هم سوله راوي او که بیا هغه هم ورته نه وایي یو شمېر اورېدونکي له زړه نه کوي دا شکر نه دي چې دی لاس وای دی د پاسه غسول نه سره تلای څونه چې ده دوی و د امریکایانو په لاس کې اتنار دي که چیرې امریکایان پاکستان وغواړي په هغه ورځ په هغه ساعت په افغانستان کې سوله راتلی
سلامت اوسئ کورودان د خبرونو وخت رانیژې دی یو څو پیغامونه به ولولو
بله فلا از کابل در پیام خود نوشته کرده که بالای پاکستان اعتماد نیست از آقای غنی میخواهیم که ای آخرین چراغ سبزش برای پاکستان باشه
زینب له نورستان ولایت څخه لیکي وای پاکستان هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او نه سوله راوستلی شي بل اوریدونکي چې وهاج له لوګر څخه لیکلي دي وای پاکستان غواړي چې افغانستان د نړۍ له نقشې څخه وباسي مګر افغان مشران د پاکستان په دوه مخي سیاست نه پوهی شي
بله احمدزاده از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که تا حالا بالای پاکستان اعتماد نداشت اما گفته که از اقدامات اخیر حکومت افغانستان که به خاطر بهبود روابط با پاکستان تلاش میکنه خرسند است و